کوته زما له خوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه پیل سو. د خبرونه په راپورونه کې ویل چې د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو لوریو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې کوي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي دي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پوله ساتو لخوا شکنجه سوي او بیا اوبو ته اچول سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په ویلمه کې ویلي په دې اړه به د دوی څېړنې دوام لري. د څېړنو په جریان کې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي. په خبر پاڼه کې د دې پرمختګونو جزئیات نه دي ورکول سوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشمې په ورځ په دې اړه خبره سوي راپورونه رد کړل. نوموړي په ویلمه کې ویلي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. بلخو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا رښتیا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې سیمې ته یو هیات استول سوي.
گزارش کار
د دې هیئت د کار راپور د بهرنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته سپارل کیږي او د قانون پر وړاندې کوم اجراءات چې په کار وي ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران له چارواکو یې غوښتي چې له خپل اړخه هم په دې اړه څېړنې وکړي او پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. تر دې مخکې ځینو عیني شاهدانو په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر 500 زیات هغه افغانان چې غوښتل یې په قاچاقي لاره ایران ته ولاړ سي، ایراني پولیساتو د هرات ولایت د ګلدران ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شکنجه کړي او سیند ته یې اچولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښو قربانیانو ته منسوب زړه بوژنونکي تصویرونه خپاره سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي. سهیل شاهین وایي دا جریان کافي نه دی، باید د کورونا وایرس څخه د ژغورل کېدو لپاره دا پروسه چټکه او راتلونکو بین الافغاني مذاکرو ته ژر لاره هواره سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تیره شنبه او یک شنبه د طالبانو 164 نوي بندیان خوشي سوي چې ورسره د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر نږدې 215 ته ورسید. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د بندیانو له خوشي کېدو سره سره طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دوی به هم د بندیانو خلاصولو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د خوشي سویو بندیانو شمیر 114 ته رسیږي. په پام کې ده حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه بلل ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل شغلی کاکړ له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د رسنیو یو فعال غړی و. دغه راز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیان د ازادي لپاره د شغلی کاکړ خدمتونه د ستاینې وړ دي. مجاهد کاکړ شریف سړی، مدبر، مدیر او په ټوله معنا یو مسلکي او حرفوي ژورنالیست و. مجاهد کاکړ د مړینې پر مهال 25 کلن و. نوموړی له 6 کلونو راهیسې د سرطان له ناروغۍ کړېده او د خپلې درملنې لپاره په جرمني کې اوسېده. د کاکړ کورنۍ د دوشنبې په ورځ د هغه د مړینې خبر تایید کړ. د بدخشان ولایت چارواکي وایي 6 تنه وسلوال د دې ولایت د کرانو منجان په ولسوالۍ کې وژل سوي. د پولیسو ویان سناوله روحانی د دشمی پورز ازادي رادیو ته ویل د طالب وسلوولو یوی ډلې د یک شمې پشپل نورستان ولایت څخه د کرانو منجان ولسوالی پر زینو سیمو بریدونه وکړ چې د امنیتی ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. دو یعنی طالبانو لڅو خواو څخه تهاجمي بریدونه پیل کړل چې د امنیتی ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. مرګ جوړ له هم وروښته چې شپږتن وسلول وجل سیوی او لستنې ټپین سیوی دي. د بدخشان د پولیسو ویاند وایي چې په دې برید کې امنیتی ځواکونو ته مرګ جوړ نه دا وشته. د پروان په مرکز چاریکار کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانی حمله شوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د شپې پر لسو بجو وسوه. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان هارون مبارز ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې د نسبتا درنو وسلو کار اخیستل سوی چاته مرګ جوړ نه دا وشته. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو امنیت قمندانۍ د وسلولو طالبانو کار بولي. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي. د دې شمې پرسته په دې اړه یو غونډه د اروپای ټولنې په نوښت جوړه شوې و چې د کورونا وایرس له بحران څخه د نړۍ د ایستلو هڅې چټکې سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وون دیر لاین له دې 2 ساعته ویډیوي غونډې وروسته وویل له اوس نه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو او درملو لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیات ځانګړي سوي. په دې غونډه کې فرانسې، جرمني، بریتانیا، کاناډا، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو، د تحقیق د دوام او همدارنګه په دې وایرس تخته کسانو د تشخیص او درملنې لپاره به مالی مرستې وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د ازبکستان په ختیځ کې د اوبو د یو بند په ماتېدو سره اویا کسان دغلته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. قزاقستان هم اعلان کړی چې د ازبکستان پولې ته څیرمه 22,000 کورونه خالی کړي. د راپورونو له مخې د سردابه په نوم د دې بند دیوال 4 ورځې مخکې مات سو چې ورپسې د استوګنې د سیمو او کروندو پر لوري سخت سیلابونه راووتل. د ازبکستان رسنیو د دشمې پر ورځ راپور ورکړ چې تر 50 تنو پورې په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي د دې هیواد پارلماني انتخابات د روان کال د جون 3 نیټې پورې ځنډول سوي. تمه کېده چې دغه انتخابات د اپریل میاشتې پر 16 ترسره سوي وای. خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سربیا کې بیړنۍ وضعیت اعلان سو چې ورسره انتخابات وځنډول سول. ولسمشر ووچیچ د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ځنډ دا اعلان د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په کتنه کې وکړ. په سربیا کې تر 9.5 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او نږدې 200 کسان د دې وایرس له کبله مړه سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو اړخونو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. مارک ایسپر دا خبره پرون کړې ده. جزئیات له اجمل ان.
د امریکا د دفاع وزیر وایي دوه اساسات د هیواد لپاره په افغانستان کې ډیر مهم دي. لومړی دا چې افغانستان بیا د امریکا پر متحده ایالاتو د بریدونو لپاره د ترهګرو په ځاله بدل نشي، او دویم دا چې د افغانستان مسله نظامی حل نه لري او باید دا کړکیچ د خبرو اترو لاري هوار شي. مارک ایسپر د دوشنبه په ورځ د پینټاګون له خبريال سره په ویډیوي مرکه کې وویل امریکا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اسپر وایي موږ به له دواړو لورو، یعنی حکومت او طالبانو سره، په دې اړه چې د تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره کوم کار ته اړتیا ده خبرو اترو ته دوام ورکړو. تر اوسه د طالبانو لخوا تاوتریخوالی نه دی کم شوی. له بلې خوا هغوی پر موږ بریدونه نه دي کړي. اوس باید د افغانستان حکومت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ځان چمتو کړي. امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ، څو په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره او اوربند وشي. دا تړون چې څه باندې 2 میاشتې مخکې لاسلیک شوی، له مخې باید بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. طالبانو د خپلو 5,000 زندانیانو خوشی کول د شرط په توګه وړاندې کړي، او افغان حکومت په یو وخت د 5,000 طالب زندانیانو له خوشی کولو ډډه کوي. ولسمشر غني په بدل کې د 1,500 طالب زندانیانو د خوشی کېدو امر کړی، او د نورو خوشی کولو په اور بند او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو په پایل پورې تړلی. دا امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر د دوشنبه په ورځ د یو شمیر زندانیانو خوشی کول موثر ګام وباله، خو ویل دا کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سیاسي سیالانو ترمنځ د اختلاف حل ته هم خوشبیني وښوده. ایسپر وایي څنګه چې موږ پوهیږو، په واک کې د شراکت په اړه د غني او عبدالله ترمنځ هوکړه په لاره ده. که دا هڅې بریالی شي د بین الافغاني خبرو لپاره مرکچي پلاوی به جوړ شي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو شاهد و خو دا کافي نه دي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې 1340 طالب زندانیان له بند خوشی کړي. طالبانو هم په مقابل کې شاوخوا 1340 حکومتي بندیان چې د طالبانو په وینا سرتیری دي له خپلو زندانونو آزاد کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل په تیرو درې ورځو کې د دې ډلې 300 زندانیان د حکومت له زندانونو خوشی شوي. د شاهین په وینا طالبان د دې کار هرکلی کوي خو کافي نه بولي. نوموړي زیاته کړې د بندیانو د خوشي کولو بهیر باید چټک شي څو د ده په وینا په پایله کې هغوی د کرونا وایرس د خپرېدو له خطره خوندي او همدارنګه بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي. افغان حکومت همدارنګه غواړي خوشي شوي طالبان ضمانت ورکړي چې بیرته به د جګړې کرښو ته نه ستنېږي. له طالبانو څخه د اوربند د پرله پسې غوښتنو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی او طالبان پرله پسې په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ وویل هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ولاړ پاتې شي او پر طالبانو به دفاعي حملو ته دوام ورکړي.
تاسی ازادی رادیو تا غوش یست تاهر روشن دا دیخ پروانی تخنیکی چاری سنبالوی. اوز با احمد تکل لطووی چی دنری پا مدباتی که دا افغانستان پاره چراغلی.
امریکایی آنلاین خبرونه واشنگتن اگزامینر خپل ورستیگانه که پا یو مطلب که د طالبانو هغه خونره حمله تا کتنه کرده چه در روان می د میاشتې د درې منیټه په شپه د هلمند ولایت په ګرش کولسوالی کې وکړه او په پایله کې 15 افغان سرتیری مړه او 9 نور ټپیان شول. خبرونه لیکي دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ وروستۍ ده چې له دوه میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ستوري د موافقې له لاسلیک وروسته یې زور اخیستی. د دې موافقې له مخې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. خو خبرونه د رویټرز خبری آژانس د ارقامو په حواله لیکي چې دې ډلې په مارچ او اپریل میاشتو کې له 4.5 زرو زیاتې حملې وکړې. د دې ارقامو له مخې د طالبانو په حملو کې د تیر کال د همدې دو میاشتو په پرتله په سلو کې 70 زیاتوالی راغلی دی. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د ورکړل شویو ارقامو یادونه هم کوي چې وایي طالبانو په تیرو دو میاشتو کې د ورځې په منځني ډول 55 حملې کړې دي. د همدې حملو په نتیجه کې د واشنگتن اگزامینر په وینا د افغان ځواکونو تلفات هم دوه چنده شوي دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د کرونا وایرس د وروستیو ټیسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په سر کې وایي په کابل کې د هغو 1500 کسانو ټیسټونه چې په تصادفي ډول د څېړنې لپاره غوره شوي وو ښایي چې له دریو کسانو یو په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا ارقام د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ خپره کړل. رسپړه لیکي چې د دې ټیسټونو نتیجه دا ویره زیاتوي چې ښایي د نړۍ په داسې یو هیواد کې چې وضعیت یې ډیر نازک دی ډیر خلک په پټه په کرونا وایرس اخته شوي وي او دا په داسې حال کې ده چې د 6.6 میلیون وګړو لرونکي افغانستان تر دې دمه د کرونا وایرس د تشخیص لپاره یوازې 2000 ټیسټونه کړي چې له 2000 زیاتې مثبت راوتلي دي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د سږني کال له پایله له ایرانه له 2.5 لک زیات افغانان پرته له دې چې معاینه یا قرنطین شي خپل هیواد ته ستنه شول. ورځپاڼه د هغو اوازو یادونه کوي چې وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ لسګونه راستنه شوي کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. ورځپاڼه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرونا وایرس له کبله د شاوخوا 40 کسانو د مړینې په اړه د یو جګپوړي چارواکي څرګندونو ته هم اشاره کوي چې د روغتیا وزارت چارواکو وروسته رد کړي. واشنگتن پوست لیکي د افغانستان د عامې روغتیا سیستم چې د 4 لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی دی له بده مرغه د داسې یوې وبا پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس ټیسټونه ډیر کم شوي دي ځکه په دې ویروس ځینې اخته کسان دا ناروغي شرم ګڼي او پټوي یې.
د ازادي رادیوي مجله په دې خبرونه کې خبريږي خو تر مخکې اوري چې د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره د میلیارډونو ډالرو ژمنه وکړه. له دې څه باندې 8 میلیارد ډالرو څخه د واکسین جوړولو ترڅنګ د کووید 19 ناروغانو د تداوي لپاره هم استفاده کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سي.
اروپایي هیوادونه له اونۍ وروسته د کورونا د مخنیوي لپاره شدید او عمومي محدودیتونه کموي. ایټالیا چې په نړۍ کې یو له سختو کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی، د دوشنبه په ورځ یې له دوه میاشتني قرنطین وروسته ځینې عامه چارې بیرته پیل کړې. په ځینو نورو هیوادونو کې هم محدودیتونه کم شوي او یو شمېر خلک بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي. ځینې داسې نښې نښانې هم ښکاري چې ګوندې په دې هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکتیا کمه شوې. د امریکا متحده ایالاتو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یې ډېر زیان ګاللی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مندې ښودلې چې د کرونا واکسین به د روان میلادي کال تر پایه جوړ شي، خو روغتیایي چارواکي وایي د دې واکسین جوړول ښایي تر کال زیات وخت اړتیا ولري. د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي کانفرنس کې چې اروپایي ټولنې کوربتوب کوه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتیرش وویل د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د جوړولو، د دې وایرس د تشخیص، درملنې او معایناتو لپاره 8.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه شوې، خو د نوموړي په وینا دا پیسې مخکې له مخکې ورکول کیږي او راتلونکي کې به نورې مرستې هم وشي. ګوتیرش وایي نوي اقدامات مرسته کوي څو په بشپړه توګه د وایرس په خپرېدو او درملنه کنټرول ولرو او دا خدمتونه ټولو ته د لاسرسي او کارولو وړ وي. دا د کووید 19 پرته نړۍ لپاره یوازینی پلان دی، خو په تاریخ کې د روغتیا په برخه کې تر ټولو سترو هڅو ته اړتیا لري. د دوشنبه په ورځ په دې 2 ساعته غونډه کې د فرانسې، جرمني، برتانیا، کاناډا او سعودي عربستان په شمول د نړۍ یو شمېر بډایو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره د څېړنو له دوام او درملنې سره د مالی مرستو ژمنې وکړې، خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه وکړې. په دې ورځ په ځینو هیوادونو کې د محدودیتونو د کمی سربیره په ځینو نورو هیوادونو کې تدابیر لا هم شدید وو. د ټولنیز واټن ساتل او د ماسک پر مخ کول لا هغو تدابیرو څخه دي چې تر اوسه هم په ایټالیا، اسپانیا، جرمني او چک جمهوریت کې په شدت عملي کیږي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې پولینډ، هنګري او سلووینیا د دوشنبه له ورځې ځینو کاروبارونو ته د پرانیستو اجازه ورکړه. په امریکا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي څو د کاروبارونو د بیا پرانیستې لپاره خپل پلان اعلان کړي. دا جان هاپکنز دا پونتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کرونا وایرس ډېر زیان ورړولې، نږدې 1,200,000 کسان په دې وایرس سخته پیژندل شوي. د مړو شمیر هم په دې هیواد کې له 6,000 پورته دی. د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په دې هیواد کې تر 1,000,000 زیاتو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي و داسې ځینې شواهد شته چې ښایي د کرونا وایرس د چین په ووهان کې له یو لابراتوار څخه خپور شوی، خو چین د ولسمشر ټرمپ دا ادعا په شدت رد کړې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه هیله مندم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یی. درنو اوریدونکو، د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغات په برخه کې د هنر د ونډي جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیخي کیږي او لبه د مرغه د داسې پیخي کیږي چې سره خفقي اکثر وخت داسې خوشینو.
په فنکار برخه کې ل ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مينوي، خو دغه نه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځبه سره نه کینم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څوزله خپل لاسي سات ته وکتل، دی ادي څومره نا وخت تکړه وګمې په خبرو کې ورول بیده. ولی وار خطای اوس براشي نن د سودا لیست لګډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورخمین خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یو خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اپریل دیرشمه نیټه د رسنیو د کورنۍ او ازادي رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي رادیو خپل درې همکاران له لاسه ورکړي. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبریالانو د کابل په شجدرک سیمه کې د اپریل د دیرشمه نیټې په سهار ځانمرګ برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوختل ازادي رادیو سره د خزو پروګرام مخې ته یوسي، په لومړی پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سباون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي وو چې د یو بل ځانمرګ برید په پایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج، د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي، د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکی خبرو. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام واورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا راتازه کړي.
دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګي برید کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبریالان د یو بل ځانمرګ برید د خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي، له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وژل شو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دي چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خپره شوې ویډیوګانې 100 میلیون زله کتل شوې دي. عباد الله حنانزی د زهرو کاروان خپرونې ته کار کوي. د دې خپرونې هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. ازادۍ رادیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته، خو ازادۍ رادیو د شوزو په اړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. درانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو، خو له پخوا پیاوړې بیرته را پاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبریالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوو.
چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباوی راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړې وخت او جغرافي لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندې ده. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي، خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وبا وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. په دې ورسیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنۍ د خپل مایک لاري د کرونا په باب معلومات ورکړي، ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخې خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړي دي چې په دې ورسیو کې کرونا ته ځانګړي زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني، نو ځکه خو د ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېنی ترڅو ژوندي پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج
هارون پاچا را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبري وکړو په ځانګړي ډول د ورستې سندرې پاړه چې د کورونا وایروس پاړه ویری ده ټوله خزمایا زنه ده، فقط دومره مزره چې لارې کوڅې له کورونا ډکې دي. زما لالیا په خپل کور کې نه او مخته دی واچوي او ماست دوا په جای نماز د خپل مور کې نه. پاچا صاحب خراغ له خبرونه ته
ډیره مننه. توروان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونه ټولو ردونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلی نیک پرزونه په دې کې روغ جوړ اوسئ، خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده، ساسي سندري ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې، ډیر خلک یې اوري خوند اخلي او حتی ماشومان دا ذهن ته سپارلې ده. او کدر ته وایي دغه سندري په اړه، دغه سندري د شیر په اړه که راته معلومات راکړي.
دا خدای سي و ترمن صاحب چې زه خو دلته مسافرې ما په چک جمهوریت کې ژوند کوم، مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کارم کوم، په ځمن کې خپل هنري هلې ځلې مې هم تر خپل وسه جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او له بده مرغه دا داسې پیښې کېږي چې سره خفه کوي اکثره وخت داسې خوشي. نو دا پکې د رستاو کې د کورونا دغه پیښه راغله، خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره. او بیا په وطن ته چې دغه وارث در رسېدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو دلته خپرونې هم کولې په مشال ریډیو. دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کی که نه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا چې دا کورونا و با چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو ما هلته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې، زموږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسو چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل، ما ته راولېږل واټس اپ کړل. بیا زه کېناستم خپلې کور کې په هغه ورځ د کار نه رخصتوم. نو هغه خپل د ریهرسل کمره کې ما جامې راواغسته هارمونیا او بس کېناستم. ډیر زر ورته یو کمپوز جوړ شو. بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي، هغه ته مې غږ کړو ما ما سره لږ مرسته وکړه، دا کیمرا مې مراد ته ونیسه چې دا زل زه ریکارډ کړو. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیره مونږ یو 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 نادره کار کوو که نه، خو بس داسې په آسان آسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل، ریکارډ هم کړل. هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل، نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې هم په پښتونخوا کې، په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې دا زمزمه او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه، په عام یو موبایل فون باندې مو کړی وه. هغوی ته جالبه معلومه شوه، بس بیا دا مونږ خپرو. یا بسم الله، زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه، دا مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ ترمان صاحب. ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټی وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي. نو خدا دا خو خوشاله خبره
مننه. پچا صاحب که څه هم بی باجی به سنزمنه وي، ولې بیا هم ډیر کم ټول زنه وي کېدای شي یو څو پارچې که ځینې دوستانو لا هم د تلویزیون لارې نه وي اورېدلي، ځکه په اکثرو کلو بانډو کې په افغانستان کې داسې دي چې هلته برېښنا نشته، تلویزیونونه نشته، خلک د راډیوګانو له طریقه د ډېر اطلاعات ترلاسه کوي.
اوبخه خو زه خو ماته معلومه دفتر کې ناستې، ملګري ناستې، هر څوک خپل کار کوي که نه، وخت او موقع داسې نه چې پکې زمزمه تاسو بیا
فقط که اندسي زمزمي ډول نه اندسي د شیر ویلې شي چې یو څو پر چې د شیر په ډول باندې لکه خبرې
چې کوي هغه شی چې تاسو ول او ما دغه شی ما ته یاد دي کنه
نور دې کې په یو ځکه مې ویلې دي پچا سیب چې تاسو کورونه مو وځي زبتاست شور راوړم د سیت څه شته پکې بلې
او داسې یو شعر پکې و چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور مراوړې ورته ورسره راغی نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه ورسره راغیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لاري ادامه ورکړې تر هغه ورسره مو څه سب کړی دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت په کوشش کوو لا خو مې نه کړی فکر کوم یو مې کړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغې کې چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اوریدلې پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به اوریدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او دغه احتیاطي تدابیر یو تدبیر پکې دا هم د خلک باید له یو بل لری ووسی کنه فاصله کې ووسی او یو بل تک خان دی او کجاړی هم چې د لری نه دغه دواړه کار وکړي نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خپور کو چې ځا خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه دا څنګه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لري اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي
bale tasio wel bacha sepche pas pa daftar ke khalak agwi che masalan trus apri nadi khabar der be khabar bi che tasi dand sada kumb zai ke kar kawai pa kuma barkha ke wadi puishi che bacha se ghair la di che sandari wai nur se bukhti avlari aw ad da nur bukhti aw la tariqai sumra da corona virus da pa barkha ke da ma po hai barkha ke kar kade de
مننه تورمان سب زه خو دا 2003 کال کې راوتلم امریکا کې ما ول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپور زو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال دا یو چتر لاندې د دوړه ریډیو ګاندی مرکزی دفتر په روپا کې د چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت کې امریکا کې ما نو د مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غوږ کو چې کوم سره کار وکي بیا زراغله ما امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سره کار وکړو دوه درې کال هلته ما بیا ماشومان مې ترغله بیا وخت چې راغی د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لما غوښتل چې تاسو راشه یورپ ته راشه کډو کړه نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کیمپ په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی خار ده د زمونږ غټ دفتر ده الته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا شپږیش اتویش ریډیو ګاندي ته چې نړۍ په بیلا بیلو برخو کې خبرونه لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کار کوم او دا اوس چې د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خبرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي خبر شي او دغه پیغام ورته ورسي چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي
مننه پچا سی پیګم ساسي وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط د فیسبوک کې هم موږ ویلی ول چې هارون پچا سره خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت ویلی چې پچا سی د غزل ډیر خوند راکړو او ټول غزل عامه په هوا دی او بل نور الله صالحی لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې د پچا سی د بل ول ده د کورونا وایروس ته په برخه کې د امه په هوی خو راشد خاطر به دوه پښتنه هم کړی دي ک پلن ډول جواب ورکړي نکړي چې اوریدلې مو دي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلی ویلي چې آیا دا خپل هم شیر لیکي او خپل شیرونه اترو سپرې سندري کړي کڅنګ فقط ک دغه دوه پښتنه ته پلن ډول تاسو غواړي چې جواب وایي مهرباني وکړي
او مهرباني دې ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي چې ټول تاسو مالخوا هم سلامونه او مینا کاش کې دومره دغه مې وې نصیب مې وې چې قران کریم حفظ مې کړی شوی وي په ترجمه مې ویلې دې حسین مې ویلې دې ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ یې نیمه او بل شعر مې کلر نه دی لیکلی یو ټپک درې یو شعر کدر مې کلام نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګری شکر دې ډیر لرو یا پیازمږه نو پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لږ دغه پخوانی کلاسیک دور نه راواخلي تر اوسه پورې نو بس شعر مې خوښېږي چې کله کوم یو مې خوښ شي هغه راواخلم کله ورته کمپوز م جوړ شي بیا مې کوشش شي چې له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم
ډیر ډیر مننه خاغله ارون پچا که څه هم خبرې زموږ هم ډیره دي او ریدم پښتون هم ډیره خو تاسو په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړي کوي ولا ډیر ډیر مننه چې وخت مو راکړو د ازادي رادیو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته
ډیر مننه ترمن چې تاسو نه ځنګړي مننه ټول تاسو زه خبرونه اوریدونکو ته بیا هم زما ډیر سلامونه ډیر مننه او تاسو ته بس خوش ژوند او صحت خوشاله اوسئ
کور مو ودان
خدای پامه
ازګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستی ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوه لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سری ګرمۍ کې پښې ابلی وګرځېدل نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لنډې د چوي پاس د پچیر غرونو ته خېجو په پنجدارو سپلو همي خونه ام دا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یو غری ایز سیمې ته راغلی یو او دلته منګل فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب څنګه جوړې صحت مو خدای هر کله راشي په چیرګان ته.
مازیګر صاحب زه چې کله دلته راغلم نو د ملګرو راتلو چې مازیګر صاحب شاعر هم دی خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب قومندان دی. په یو وخت کې په یو انسان کې دوه داسې شخصیتونه چې لېوی خو شاعری کاملا عاطفي انسان کاملا یو داسې سړی چې
مینه سوله د اخوخي لبل اخوا یو داس سره چې غل جګړې سره سر کار لري ټول ورځ له دشمن سره جنگيږي د دې کې څو دغه خبر به کې څه ده
مننه ولا دا حقیقت چې شاعر او ټوپک ځکه کلم او ټوپک هیڅ کله نشي وزه کېده خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وي زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابيږي چې دغه سیمه ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله نو د دینه مخکې هم وظیفه درلودله نظامی وظیفه خو زه په وردی ملي کې وم په غزنی ولایت کې دلته چې کلمې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلی وي په ډیره بېرحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه وڅلوې خو ورځې پرته وه چې د چا مور وه او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و یولس لورګانې وې او یوې زوی و هغه یې په غېږ کې لګېدلی و مړ و یعنی یو شاورو زغی د غیګ نن لری کول ویل د نوې نزی کمزوري کیږي حتی در دې شغه خپل روح تعالی تاسو پر لایو نو چې د حالت تر عالم او کلمې د خپل پلارنې ټاټو به تا کور تر عالم کور ته داخل شوم او مې قتل په کور کې مې د غوړې او دوت شي زیړې بشکې پرتی وې په هغه کې مې د چرګانو ګندګيري و او نور هیڅ نه و د خپل کور بچیو زما د پامیل لباسونه هغه بسترې سامان حتی زما د غاړې جامې زما د لاس ټلیفون دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړیو کله چې کور تر نن وتل مانو ما سره د جلال آباد خر د تللو هم کرایانه و چې زه سره د چډیرو خلکو په زندم پیدا لاړم په پامیلو ته
څومره لار ده د ساسي د سیمینه د اوس چې مونږ د کوم ځکی
نو دینه تقریبا د سیو چې تقریبا شپږ دیرش کیلومتره زه پیدا لاړم زه سره د دې چې سحر څه
چینه
جلال آباد ته لاړم بیا چې کله ال ته لاړم نو چې کې نستلم کله مې چې بچین او زما سره زما د شاعر رور سات زمان قسمت بچین مې کله خپل سی ولیدل تر ډیره مې د سترګو نه وخی پلاړې نو داسې مې پیاساله وکړل چې نور مجبور يم ټوپک جیکم او ټوپکم په داسې حالاتو کې راجیکم چې خدای نه خسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک راجیکم هغه وخت مې راغلم په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم ډډری واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي په دې دریو کالو کې مې ډېرې جګړې کثره کړې دي د ما په توره بوره کې په خوګیانو کې په شنوارو کې په شیرزادو کې په چپرهار کې په هر اول سوال کې مې ډېر جګړې ورسره وکړې
ها مازیګر صاحب ماته نو معلومه دا شو چې اساس خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو زمونږ شاعرانو زمونږ د پالو خلکو نه وازا چې د ژبې ساتنه کړې د فرهنګ او د ادب ساتنه کړې بلکې د خپل خاورې ساتنه کړې ټوپک راخسته ها ما سره یو بل پښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې لدی چې د ټوپک پلاس کې واخلي لغن وړاندې شاعری څنګه ولا غوړس چې کله ټوپک پلاس کرا واسه څه تغییر در کړه
والله شکه قدر ته ویم چې ټوپک مې راخسته ما په ټوله کې په دریو کلو کې یو شیر لګل ولې چې ټوپک داسې اوسې دي چې د هر څن سره لري پاتې کوي د یلم نه د ادب نه د دوست نه د ملګری نه حتی د خپل کورنۍ بچی نه لري کوي که په هر جمع کې ټوپک واخلي ته د خپل بچی په خوا کې نه ها
په وزینی خود سی چې هغه د ویار ټوپک
خسته او که ټوپک په هر جمع کې واخلي خو بازي ټوپک چې دا مار اخیسته په دې ځکه کویړم که شهري مې نه پاتې کړي دا ما د غریب ملت او دغه خوار یتیم با افغان بچی په سر باندې زه سره د دې کا شاعری ومن تاسو کا کلم ولایو نور مې دا غره وګڼل چې دا ظلمونه مده دوه ولیدل چې دوه مخه ونیسم او ټوپک مې راخسته په امدینیت باندې دی چې زه نور نشم زغمل د دې نور خارجيانو ظلمونه په خصوصا افغانانو باندې د پښتنو باندې موږ په شیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول په ډلېز د دیوالونو پر او غرزیدل حتی دشمن تروسم بچای په دې ته مده چې زما پلار به بل تا وای چې داش ختم شوم په لار بر آزاد شي خبر نه ده شغه باندې دیوال غرزولې ده
خا مزګر صاحب زید غواړم دی وخت شعر واورم
ما خو درته ویل شي ما چې شعر شروع ک ټوپک راخسته شعر می مکمل پرې خېده
خو نه دی راته
خو نه به درې بیا ته په ذهن کې دي زی اکثره کله کله مشاعره کې وایم او د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه او کله د خپل لمن خپل سړی ور واخلي او نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژړیدم
نن دې د لاس
مننه وای نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژړیدم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي
او ته خپکی گما دستا د پاره جانانه
ته خپکی گما
من نه وې ته خپکی گما دستا د پاره جانانه اوستا مازیګر بده دی ټول کلی پیغو واه
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړی شي ټوپک را واخلي جنگ کی مگر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته وخت نا وخت هغه شاعر نه راویخیږي
ولی نه تیره شپه ممکن سم یو څه مې لیکل هغه یو ټپم دی وایي که سړی ډېرو په زړګي سخت شي چې جانان د غېږېزي سلګۍ وهي نه سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هرو مرو پسې خفه کېږي زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی ولې ما څه نه دي لیکلي
کله کله داسې شوي دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتیرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي اولاد جګړه وکړي
هو دا خو چې وسره ناکافی پاتې نه وای ما خپلو سرتیرو ته او هغه کسانو ته چې سنگر ساتي دو ته مې یو څه لیکلي او خدا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي او موږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو هغه رن هلته پاتې شوي دي خو انشاءالله په راتلونکي مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب په اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشر کار کوي دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټول
هو دلته مشاعرې دي دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په چیراګان کې میاشت په میاشت باندې هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو ځوانان راټولېږي دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپله راځي یعنې که دلته تا مجبوره کوي چې یو شعر ولیکي دلته تا مجبوره کوي چې تا سوچ توجه دې شي ته راواړئ هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي غربت سره دې مینه وي د بل سره کینه بغض ولري هغه مینهوال ځي ته د دې شي نه لري کوي دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي او دلته هغه خلک راځي چې په پچیراګام کې شعر لیکي ډېر ځوانان شعرونه لیکي خو موږ دا مې درته ویل چې دغه سیو څپې دغه سیو یو تور دغه په موږ باندې ولګېدو یا تور دغه په موږ باندې راغله یو تور شپه په موږ باندې راغله چې زمونږ ډېر شاعران ډېر ځوانان د هر څنل لري پاتې شو
هغه وخت چې دلته دا وضعیت ګډوډ ول ته دای شو دلته یا طالبان یا ورته نورې جنگي ډلې وي فرهنګي فعالیتونه
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لګ نیوکه کوله چې موږ بچیرته غونډه کوله مونږ کړی دي حتی زه خپل طالبانو سره ما بس تیر کړی په دغه شینو باندې یو مې شو درې ورځې زو سره باندې و ما په دې موضوعګانو چې ته جاسوسي دا کارونه ولې کوي ته دا کسان څنګه راټولای ته خلک راغواړي چې هغه در څوک دي دا مونږ ته معلوم کده خو ګیرو برتنی والی دي دا ټول خارجي اندي ترجمانان دي بل دي حتی چې ګیرو برت به ولا غوته بيخي مسلمان نه معلوم دي
خدای دې امن راولي ک امن راشي هغه مازیګر چې په خواو او هغه مازیګر چې نن دي په دې کې کوم تغییر راشي
وزنه بزدا درته ام ک امن راشي په چیراګام کې به زما په لاس کې د ټوپک ته شرا پوچک مونږ ګوري تش پوچک چې د زیدل وی هغه نه مزه نفرت کوم او کدلته امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتون کې سرباز سره مینوي خو د غینه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي به سره نه کینو
دا شاعران خو وی چې د شاعران دومره نازک طبيعت وي دومره عاطفي انسانان وي چې په میګي خپنګ دي کنه څنګه شعر چې لنډې د مینې د داسې پام ته دار کړم په میګي خپنګ دم چې یار به پاتې شي دا شان سره چې کله کله ټوپک راخلي خدا د وطن په ننګ ټوپک ته بده کې خوشک نشي دا یو یار خبر ده خو که ټوپک راخلي کله کله د سی فکر ده ته درېدل شي راغه سړی چې په میګي باندې په خانه کې خوده چې یار به پاتې شي او بیا ټوپک راخلي جنگي کی یو ډول مایوس شوه یا د یار دغه کړه کنه
هو 13 ورځې زما د تقریبا 13 ورځې دیږي او مش مخکې په پرسونل باندې عمله وشوله د شپې نه وخت په دې سړک باندې منتی ولاړو چې په دې نتیجه کې زما سربازم زخمی شو او یو طالب چې و لګیدل یو زخمی وو د زخمی په څه چې کله کورته نه وتل منو تر ډیره مې دروازه ورته وټکه ولا خو بده ولا غمنې مې دروازه مې په خلاص کړله نو د دروازې د شنه وتلم د دیالک مور را منډه کړله حتی خپل مور ته سترګو ته ودرېدل او ماته سر تور کې چې وسر مې دغه زوی مې دی او د خدای لپاره به دا برته نه مړکه ما ورته ویلې مورې دا مې در سره واده ده چې د ګل گزار ونه پکوم ها ما چې کله شاور واچول نو شا کول مې وختل مې چې وېسم خپل کیتې ته خپل امیرینو ته په دغه وخت کې ماته د مور بیا هم سر تورې شي زه په یو زوی لرم په پامل مې سر ټوله کورنۍ سرنوشت مې دغه یو دی دغه سوال درته کوم بیرون چې وروتم زما پرسونل م غوسه او ځکه حکم لپې شوی ونه پرې زخګانو چا به وار کول چا به څه ما ټولو ته غوسه شوی چې نه به وار پې کوي هغه قسم یې وړی دی باور وکړه د شپې مې خپله پیاره پې کړې ده او عسکر مې ته درولی دی بیا مې وړی دی سیتامې ته د ده تداوي یعنې د دښمن تداوي به څوک ونه کړي
ځکه هغه مونږ تداوی نه کې مونږ د منځ وړي مونږ د تداوی ما پخپل کړی وینم مې ورته پیدا کړی دا هلته مې عسكر ورته ویل ورته ودرېږي هاته تشناب ته مې وړي راوړی دی په دې خاطر چې مونږ نه غواړو سو
بیا مې عاطفي انسان په جګړې
بیا هم د څه فیصله کوي
شیر یا یوڅو بیتونه په اخره کې راته وای
نو بیتونه مې خپل په ځای بدرته زما د ورور ځواني مرکز ته زمان قسمت
وای درنو اوریدونکو زه غواړم دلته د سید زمان قسمت یادونه کوم سید زمان قسمت زموږ د پښتو ژبې یو ډیر خوږ ژبه شاعر هغه په مینا ماین سره هغه مینا سول د دغه شعر او مازیګر سپ چې د خپل هم شاعر دی بیا د قسمت سره ورور دی نو زه اوس د قسمت سره بیتونه د مازیګر سپ نوم مهرباني
مننه هغه د بیتونه زما ډیر خوخیږي وای جړاوی پکې ویر وی 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 لکمړې جړاوی پکې ویر وی 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 لکمړې د چم هر ورځ هر غړې وی لکمړې او جانان زوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی
جانان زوانی مرګ شي
مننه جانان زوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی راتاو درنه د کلین جنکی وی لکمړې او د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي
د تلو
مننه د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي او د زړه د کور انګړ کې موصلګي وی لکمړې او تنور هم خسته شي استاذ وانی برکتی شه
تنور هم خسته شي
مننه تنور هم خسته شي استاذ وانی برکتی شه او قسمت دې ګران داسې پزوانی وی لکه
ډیره مننه ژوند اوسې مازیګر سپ
خوشاله اوسې ډیره دا تمنه تاسو نه چې دلته راغله زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا دی یاد استلی یو خو د ادب مینوالو دی یاد نه استلی ویاړم په ادب مینوالو باندې پدی
اسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري هغوی چې د زمان لومړی توبونه درکوي کله هم نشات کیږي نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپل ټولنې لومړی توبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلې وي کیسه یې کامیاب او لوستونکي ډیر لري راځي وګمې جبار خیل ته وښو چې بیړنې خبر کیسه راووروي
زر پانا بیړنې خبر ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناست وو فهیم له ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی وو هغه په کابل کې د یوه امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه په باغ کې نری نری هوا لګېده مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی وو له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه فهیم د خپل مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خويندې ورته غلي ناشته وي هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه کله به یې د هغوی صفات کاوه او کله کله به یې دومره بد رات ورپسې ویل چې بیخي د ویلو بنو تلوار پوښتنه وکړه لالا حالت مو د ډوډۍ څه حساب وو فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ وی ویل حالت خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته موږ حالت چا حال لرو بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکاره لیکل کړی وي چې دا حرام دی بیا موږ هغه نه خورو خو داسې پابندي ور باندې نشته خوخه دي چې څه خوري خوړلی شي د دوی بحث تود روان و چې واګما د شربت له جک سره یو ځای باخت را ننوته پلوشي پرې ورغک کړ ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه ټولو په کلاس کلاس وخندل وګمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولی وو کله کله به یې لونی یو نیم پوغ زردالو هم راوغورځید چې د یاسمین او میرویس جنگ به پرې یو څراتود شو فهیم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل د یادې څومره ناوخته کړه وګمې په خبرو کې ورولویده ولی وارخطا یې اوس براشي نن د سودا لست لګ ډیر وو هغه چې ترڅو سوداګي کوي بیا راځي وخت نسی میرویس په ونه کې رازوانندې رادیو ته پام شو په منډه یې راوخیست یاسمین هم ورمنډه کړه یوه شیبه یې پر رادیو سره زورونه وکړل خو چې واګما پرې رابرګ شو نو یاسمین ترې را روانه شو میرویس رادیو چالان کړه پر رادیو کې د ګل اجان استاد یو بخوانی سندره شروع و سندره یې یو څو ثانیې واوریده او بیا یې د رادیو موج تاو کړ دا ځلې د وی خزینه ویان دی غږ واورید چې د کور د پخلی په اړه خبرې کوي خشی بده ته هم غوګو بیا یې د رادیو موج ته زړه تنگ شو او ورتاو یکړو. څو ځله یې د راډیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښي څپکې نه وو. د لا د راډیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د راډیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په راډیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د راډیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورید. درنو اوریدونکو پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږمه په ویریدلی انداز لکټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهیم پرې ورغږ کړل، واه د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشې وویل، راځه ورېندار ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بې سواله او بې ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهیم بیا په خبرو شروع وکړه، یاره د افغانستان دی، دلته هره ورځ 200 کسه وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږوو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله، تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې درېغه کړکۍ یې له خولې ووته. هله ادې، هله زما ایمل.
چیرې ولسی ادبیاتو ته ځیر شو، نو د ګڼو ټولنیزو ناخوالو تر څنګ خدایي آفتونه، وباګانې او ټولنیزې بریاوې پکې یادې شوې دي. پخوا که به کومه ساري ناروغي خپره شوه، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوری ګاڼه. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد کیسیز نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله، ویل یې چې دلته وه وبا راغلې، سپینې جامې کې وه بلا راغلې، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل، بابا مې یو پاتې و، خلکو له یو بله ځان ساته. خلکو ویل، دا د بلا سیوری له یوه پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطی وه، په کلي کور او په نړۍ قحطی وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هرې خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسئلې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. وبا هغه وخت هم وا، خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل، خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل، خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویۍ وکړي، رب پرې آفت نازل کړي، چې ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل، دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټوله ځمکه کې کرونا خوره ده. ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ،
ابی می وای چې احتیاط کوی، صدقه ورکړی او زکات کوی، غریبان ونازوی، کور ته ډوډۍ وروړی، ځان له وبا وساتی، د بلا سیوری ورکړی او انسان له مرګ وژغوری.
وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخه